السلام علیکم درنو لیدونکو په خیر راغلی. دا د سپینې خبرې یا روکراست خبرونه ده او مونږه د ویانا په غونډې باندې غواړو چې خپلو مېلمنو سره وغږیږو.
سر تشکر جناب آشنا صاحب، بسیار خوشحال هستم که باز هم با شما این برنامه را تقدیم میکنم. شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، همونطور که با خبر هستین در جریان اخبار ما شنیدین، پنجمین نشست ویانا دایر شده و این یک به نام روند ویانا هم مسماست که یک را یا نقشه راه را برای حل معضل افغانستان جستجو کنن و صحبت کنن.
لکه عزیزاده سیب چی ویلی، زم خوشحاله ایم چی ورسره نن پروگرام که ایم. د ویانا دا پینزمه غونډه ده او نن دوم ورځ وه چې په د اتریش په مرکز ویانا کې دا غونډه خپله وکړله. په دې کې د طالبانو د حکومت ډیر نظامی مخالفین، سیاسي مخالفین او په مجموع کې د مدني ټولنې یو شمېر غړو هم ګډون کړی و چې د دوی د اعلامیو د مخې ښکاري چې تر سلو کسانو په دې غونډه کې ګډون درلودو. د لکه عزیزاده صاحب چې یاده کړله، د غونډه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې بحثونه کړي دي او خپل شعار یې داسې ورکړی چې د آزاد او ډیموکراتیک افغانستان لپاره په یو لرلید باندې کار کوي او هڅه دا کیږي چې په راتلونکو کې نورو ډیرو اقشارو ته دوی رسیدګي وکړي او هغوی هم ځان سره په راتلونکو مجلسونو کې شامل کړي. زمونږ همکار په دې اړه باندې یو مفصل راپور جوړ کړی، دا به په ګډه واورو. د بحث نه د دغه راپور نه وروسته به بیا د خپلو مېلمنو سره هم به مېلمانه معرفي کړو، هم به خپل پوښتنې او بحث ته دوام ورکړو.
اشتراک کنندگان پنجمین نشست روند ویانا برای ایجاد وحدت سیاسی و هماهنگی میان جریان‌های اشتراک کننده در مبارزه با طالبان، رایزنی و تبادل نظر می‌کنند. این نشست با هدف تقویت همکاری میان گروه‌های مختلف مخالف طالبان برگزار می‌شود. در همین حال دو جریان مهم سیاسی و نظامی، یعنی جبهه مقاومت و جبهه آزادی افغانستان، از مشارکت گسترده و نقش فعال خود در این روند خبر دادند. برگزار کنندگان روند ویانا انتظار دارند که این نشست زمینه ساز اقدامات مشترک و تدوین راهبردهای مؤثر برای آینده سیاسی افغانستان باشد. علی میثم نظری، مسئول بخش روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در صفحه فیسبوک خود گفته است که در این نشست دو روزه احمد مسعود رهبر این جبهه و یاسین زیا رهبر جبهه آزادی افغانستان اشتراک کردند. جبهه آزادی افغانستان در یک توییتی گفته است که از ابتکارات سیاسی برای تقویت صفوف نیروها و جریان‌های سیاسی، جبهات نظامی، جنبش زنان و نهضت مدنی افغانستان برای مبارزه فراگیر و همه‌جانبه برای سرنگونی رژیم طالبان و برچیدن بساط شوم تروریسم، تندروی و خشونت طالبانی استقبال می‌کند. دیروز برگزار کنندگان نشست اعلام کردند که در پنجمین دور روند ویانا نمایندگان احزاب گروه های مستقل، زنان و جوانان نیز دعوت شدند.
نشست ویانا در شرایط سیاسی فعلی که طالبا در حال گسست و مخالفت های داخلی هستند، خصوصا سطح رهبری سیاسی و غرب، خصوصا ایالات متحده، سیاستش در قبال افغانستان در حال تغییر کردن است، حائز یک اهمیت استراتژیک بر افغانستان است و میتواند در تعیین مسیر آینده و خصوصا ساختار نظام آینده افغانستان نقش کلیدی بازی کنه. خصوصا که این نشست در پایتخت یک کشور بی‌طرف برگزار میشه که علاقه به مداخله در امور داخلی افغانستان نداره و خصوصا این نشست یکی از جامع‌ترین و فراگیرترین نشست‌هایی است که اپوزیسیون یا مخالفین طالبان برگزار میکنن که در او شما هم جناح‌های سیاسی رو دارین و هم مقاومت‌های نظامی علیه طالبان رو در کنار هم دارین که میتونه برای مردم افغانستان یک پیام بسیار بسیار خوب و امیدبخش باشه.
با این حال منتقدین نشست به این باورند که این افراد اعتبار سیاسیشان را از دست دادند و مردم افغانستان به این افراد اعتماد ندارند.
کسانی که در اینجا تشریف دارند، در وقتی که قدرت در دستشان بود در افغانستان، از پارلمان رأی کافی نگرفته بودند که حتی وزیر شوند در اون وقت. پس کی اینا را نماینده مردم افغانستان تعیین کرده؟ این سوال مهم است. یا خودشان یک انجیو اینا را دعوت کرده و حال خود نماینده مردم افغانستان میگن؟
در همین حال برخی از زنان افغانستان چنین نشست‌ها را امیدوار کننده می‌خوانند و آن را گامی در جهت تقویت روابط و تعیین مسیر آینده سیاسی افغانستان می‌شمارند.
برای عدالت، آسایش، آرامش و انکشاف کشور صفحه جدید را رقم زده و بتوانیم به یک آرامش کلی به کشور و مردم خود برسیم.
چهارمین دور این نشست در 24 جون در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد و احمد مسعود، محمد محقق و شماری از رهبران سیاسی و نظامی مخالف طالبان در آن حضور داشتند. طالبان تا کنون درباره نشست پنجم ویانا اظهار نظری نکردند، اما پیشتر این نشست ها را بی‌فایده خوانده بودند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د سحر عظیمی نه پمانن سره منګه د بحث دوه محترم ملمنو ته بلنه ورکړي چې وي خوشبختانه منګ سره ده خغلی خالد پختون چې ده ام په دغه د ویانا په غونډه کې ګډون درلودو او ترڅنګ په خوانیو مجلسونو کې منګ سره په سکایپ وصل ده. پختون سپ تاسو ستړي مشویم که غږ مې اوري په خیر راغلی پروګرام ته.
شما اواز مرادارین
جنوب پښتونخوا ناوری غاګم په اشاره خو یاده قلب ویګو منګ سره بل ملما بم ورسته وصل شي چې کمال ناصر اصولي سه بي چې هغه د ولسی جرګي هغه په خونه غړی دی او کوشش کوي چې وصل شي. پښتون سه په خوله دی چې زما غږ وسولري.
بله آشنا سب سه ژغاورم.
ډیر ډیر ستړي مشي عزیزاده سه هم سلام وکړو غږ وصل نه و. اجازه ده عزیزاده سه زبې په عمومي مطرح کوم. پښتون سه موږ یو څه په خبرونو کې په واورې دل خو زه غواړم زمنګ اوریدونکو ولیدونکو ته د سه لک زره واضح شي چې د ویانا غونډه په کوم هدف جوړه شوې و.
د تاسو ته احترامات استاد صاحب ورته سلامونه. ویانا غونډه تسلسل د څلورو پنځو غونډو دی چې په دې کې د افغانستان یو تعداد سیاسي شخصیتونه او خلک په مسلسل ډول اشتراک وکړي او تاسو شاهدان یاستئ چې دا غونډه په شروع کې ډیره کمرنګه وه او قرار قرار دا غونډه مخ ته ولاړله او تاسو تیره ورځ ولیدله چې تقریبا 15 نیوي تر 30 نفرو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه او در ټولو زیات مسله چې په دې کې ډیره مهمه وه په هغه کې دوه هغه اشخاص چې هغه فعلا په افغانستان کې د طالبانو سره په جنگ اخته دي هغوی د اول ځل دفاره په اتفاق سره د دې غونډې په درشل کې حاضر شول او د افغانستان خلکو ته دا وښول چې موږ په افغانستان کې د یو نوي اجماع او د یو نوي تشکل او اتحاد او اتفاق په چوکاټ کې غواړو چې افغانستان ته بیرته ولسواکي راوګرځو. دلته په دې جلسه کې کوم داسې پروګرام چې هغوی خپل ځان مطرح کړي نه دا بحث سوی دی او نه کوم څوک د دې خبره کوي. خبره د ولسواکۍ ده، خبره د انتخاباتو ده، خبره د آینده قانوني اساسي ده، د موقت حکومت ده او یو د همه شمول حکومت ترتیب دی چې دا هغه غوښتنه و چې په دوحه کې د طالبانو څخه موسوه خو متاسفانه در وسه پورې دا غوښتنه هغسې بی جوابه پاتې ده. او موږ امید لرو چې د افغانستان ولس بیرته په خپل حق باندې ورسیږي او دا قدرت و ولس ته وسپارل سي نه و افرادو ته.
تشکر جناب پشون صاحب. شما یگانه تشکل نیستین که روی امی پرنسپایی که گفتین تشکیل شده و تاکید میکنن. چی فکر فرق که شما دارین از دیگر تشکل ها؟ این پنجمین دور است که شما این نشست یا روند به گفته گزارش هایی که شما دادین دایر میکنین، چرا مردم به شما زیادتر معتقد باشن یا شون تا به گروه های دیگه؟
حتی مسئله ویانا به خاطر اشخاص نیست، نه به خاطر خود است، بلکه برای مردم افغانستان هستند. ما به نمایندگی مردم اینجا گپ میزنیم. ما از خود هیچ کس از خود کدام مسئله را پیش نمی کنند. ما به خاطر مردم، به خاطر اعاده مردم سالاری کار پیش میبریم، نه به خاطر اشخاص، نه به خاطر کدام حزب، نه به خاطر کدام اعتباری که برای اشخاص مشخص ما کسب میکنیم، بلکه برای از طرف مردم، برای مردم میخوایم. ما انتقاد کسر طالب دارم این انتقاد هستن که اینا در دوها به جامعی بلملی چیزایی که باید رخ میداد با اونا که اونا معتقد بودن و امضا کردن اونا را تحقق نبخشیدن. پس ما میخواییم پینمی اشخاصی که اینجا یک جا شده و شاید اینده زیادتر هم شوند در ششم و هفتم، ما میخواییم که بیاین با تمام اقشار افغانستان یک جای برویم، یا طالب قناعت بدیم یا اگر طالب قناعت نمی کنن کسانی که میخواین که در افغانستان یک تغییر به وجود بیاین که اینمی حکومت اینمی صلاحیت پس ممالک اصلیشان که مردم هستن تسلیم و واگذار شوند.
مننه پختون صاحب، من سره من کوشش کوم چې بل ملما من سره کمال ناصر اصولی صاحب وصل شي چې داغه او آزاد ارزونه هم و روزکه چې هغه د غونډي ګډونوال نه دی او تاسو ګډونوال یاستې تر ډیره پوري پاستی مخ او اهداف باندې د غونډي خبر یاستې. خو تاسو نه زه پختنه کوم، اول دا چې په مجموع کې تاسو چې کوم څه اظهار کوي د سچې نظامی استازي سیاسي شخصیتونه مدني ټولنې غړي دا ټول دی غونډه کیو، دا غونډه د چاپ کوربه توپ باندې جوړه شوې ده، چا دا بلنه ورکړي چې دغه خلک په دې غونډه کې ګډون وکړي؟ پښتون صاحب
اشنا صاحب، دا غونډه نوې غونډه نه ده، شنو نه ولا ده، دا چیرو درو کالو څخه د عمل لري، د اروپا اتحادیا په دې کې داخله ده، خپل د اوترش حکومت او د اوترش د حکومت پخوانی ډیپلوماټان، حتی د انګلستان نمایندگان، حتی د اروپا د اتحادیې نمایندگان، دا ټول په دې مسایلو کې داخل دي. د افغانستان په مسله کې تاسو وګورئ نن سبا د اروپا په قلب کې چې داسې یو جلسه دایریږي، داسې جلسه چې د اروپا رضایت په هغه کې نه وي، د بینی جامعې رضایت نه وي، ولې دا کار په ترکیه کې نه کېدی؟ ولې ترکیه اجازه نه ورکوي؟ حتی همسایه ملکونو کې دا کار نه کېدی. خو طبیعي ده دې مسلې و شاته یو څوک شته چې هغوی غواړي چې په افغانستان کې یو داسې بدیل په وجود پیشنهاد کې اصلا چاغه د افغانستان د خلکو د پاره یو حل لار رو بسی. همدغه موجوده حالت خو نه د افغانستان د پاره قابل قبول دی او نه د جهانیانو د پاره قابل قبول دی.
تشکر پشون صاحب. سوال دیگه هم این است که یک تعداد از تحلیلگرا انتقادهای هم دارن سر تشکل که شما به نام روند ویانا آغاز کردین و پنجمین نشست شما هم با نشر اعلامی ختم کردین. یکی از انتقادهایی است که شما به کدام نوع از مردم افغانستان نمایندگی میکنین؟ وقتی که شما میگین ما بایس نماینده افغانستان یا مردم افغانستان با هم صحبت میکنیم، امو رقم پرسان کردم شما با کدام اساس ای را ادعا میکنین؟ و دیگه انتقاد دیگه هم که وجود داره بر نشست شما اشتراک بعضی از چهره‌هایی است که در رژیم های سابق وقتی کار کردن سابقه خوبی نداشتن یا گفته میشه که ندارن، خودش یک دید منفی را برای نشست شما ایجاد نمیکنه؟
اما جمله آخر را نشنیدم سر.
بله، یعنی مردم با اگر با کسایی که با شما یک جای هستند، کسایی هم هستند که در رژیم های سابق کار کردند، کسایی هم هستند که به اساس گزارش ها کارهای هم کردن که مورد سوال قرار داره، شما فکر نمی کنین که این نوع تحلیل ها و دیدگاه ها نشست شما را ضعیفتر بسازه و ضعیف نشان بده؟
ببینین، ما گپای پیشترم خود گفتم که ما به نمایندگی یا حکومت دادن به کسی اینجا جمع نشدیم. ما نگفتیم که ما به احمد و محمود حکومت تحویل میدیم یا برای اونا کمپین میکنیم. اگر گپ از ملت باشه، کدام ملت؟ ملت بیچاره خود گروگان گرفته شده. ملت فعلا هیچ کس در داخل افغانستان حتی یه حق نداره که طالب سر طالب انتقاد بکنه. وقتی که طالب از مردم افغانستان از حکومت فعلی نام برده نمیتونه، پس اونا بیچاره چطور در مقابل حق خود که از طالب میگیره به طرفداری ما یا به رد ما گپ بزنه؟ یک چند نفر که در کابل یا در افغانستان چیشته و گپ خراب میزنه یا مثلا منتقد میشون با خاطر که به طرفداری طالب را مجبور میکنن. اگر ما به نمایندگی از مردم به اراده مردم انتخابات آینده را میخواهیم و قدرت پس برای مردم خواهان هستیم برای خود نه، و اگر خودم کادید بیکنم پس این مربوط به ملت میشون که مردم با ما مردم رای میتن نمیتن. اگر ما مردم خوب کار خوب کردیم رای بیدهن، اگر نکردن رای ندهن. ما اینجا کدام زور تفنگ استعمال نمی کنیم. از نگاه ولسواکی و مردم سالاری گپ خود پیش می کنیم، مردم تایید می کنه یا رد می کنه. یعنی دو حالت هستن.
مننه پختون صاحب، بیرته را ګرځو تاسو ته. موږ سره کامل ناصر اصولي صاحب چې دی د ولسی جرګې پخوانی غړی او بلکې ستاسو همکار هم و، موږ سره وصل شوي دي. اصولي صاحب، تاسو ستړي مشئ که غږ مې لرئ دې دپاره چې خاطر جمعي وشي چې تاسو موږ سره وصل یاستئ، بیا به پوښتنه وکړم. او مننه اصولي صاحب، زموږ غږ دې واورېدو، ستړي مشئ پروګرام ته.
بله، او ستړي مشئ ستاسو کتونکو ته هم او میلمه ته مو نیک هیله او احترامات.
او ډیره مننه پوهیږم مصروفیت وخت تاسو ټولو نه. عزیزاده صاحب، هم څو ځل مننه کړې، موږ خپل هم پوهیږو، اما د افغانستان خلکو ته او خپلو لیدونکو او اورېدونکو ته مجبور استو چې مختلف نظرونه، تحلیلونه، ارزونې او خصوصا چې لکه خالد پختون صاحب چې د دې غونډې ګډونوالو خپل نظریات او معلومات شریک کړي. پوښتنه مې دا وه اصولي صاحب، موږ خو مقدمه ورکړه تاسو لږ وروسته وصل شولئ چې د ویانا دا پنځمه غونډه ده او نن دوهمه ورځ وه، او دوی د یوه آزاد او دیموکراتیک افغانستان د پاره په یو لرلید باندې کار کوي چې پښتون سه وزور لري د ډیره توزیع ورکړله. زه غواړم تاسو چې د غونډې ګډونوال نه یو بل څوک یو سیاستوال استي، د سه یو نظر واخلم چې د ویانا په څیر په خپل هم د دې غونډې او دا ډول غونډو نه څه ډول تمه کېدل شي، مو اهمیت په څه کې ده؟
قادلو یو بخون کې خدای په نامه، اصلا د افغانستان هر سیاسي چیره، هر سیاسي جریان حق لري چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سیاسي غونډې وکړي. دغه جریان هم، دغه ډلې او دغه اشخاص هم چې هلته په ویانا کې راټولېږي، دا د دوی حق ده مسلم. اما بحث دلته دا ده که دا د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې داسې یو بحث وي چې نړۍ ته د افغانانو غږ رسوي، دا د افغانانو د غږ منعکس کوونکی نه ده، ځکه دا یوه ډله ده، ځینې اشخاص دي. په کلي ډول د افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولای، بلې او د یو کتلې نمایندګي دوی کولای شي. اما سیاسي جریانونه په دغه تیرو دریو کلونو کې یا په راتلونکي پنځه دوه یو کال کې هر څومره چې فعال وي، په کلي ډول باندې ګټه دا ده چې د نړۍ د توجه نه افغانستان ونولي، او موږ افغانان وکولای شو چې حداقل دغه خواره واره غږونه سره منسجم کو. په ویانا کې یو بحث داده چې 80% داسې اشخاص دي، 15-80% چې هغه په تیرو سیاسي تحولاتو کې هم ګډون درلوده، او ځینې جنگي ډلې هم پکې شتون لري. هر هغه څوک چې دغه جریانونو رهبری کوي، په استثنایی ډول د ځینو اشخاصو نه بغیر، اکثریت یې په تیرو څلوېښت کلونو دېرش کلونو جنګونو کې دخیل خلکو، او د داسې ډلو نمایندګي کوي چې په افغانستان کې په خپله نظامونه د منځه وړي دي، بنسټونه یې نړولي دي. او دا به هم حق نه وي چې نړۍ د ویانا د غونډې ګډونوالو ډلو ته دومره د قدر په سترګه وګوري چې ګویا د افغانستان راتلونکی پکې وویني، ځکه دغه ځینې اشخاص چې هلته شتون لري دوی د افغانستان د بنسټونو په نړولو کې په یوم کال کې مهم رول لوبولی.
نو که چیرته د دوی غږ ته جهان مثلا غوږ نیسي، او دوی هم د یو آزاد او دیموکراتیک افغانستان لپاره غواړي چې کار وکړي، په داسې یو وضعیت کې چې سیاسي ګوندونه ډیر قوي نه دي، په افغانستان کې اکثرا سیاسي فعالیتونه منع دي، او بیرون د ملک نه یو څوک دا امکان برابروي چې مثلا نړیوالې غږ واوري، کدا هر څوک فکر نه کوي چې یو خاص اهمیت لري، او دا هم اقرار کوي چې کوشش کوي هم شمول شي دغه جلسه یا غونډه راتلونکو کې، او د ټولو افغانانو د ټولو اقشارو غږونه پکې شامل شي. فکر نه کوي د اساس وخت کې دا ډیر مهم دی چې کار څوکي بیک گراوند کې یا سابقه یې څه ډول وي، خدا چې یو واحد نظر ته د ټولو د خوښې باندې یو شعار یادی دا مهم تمامي کې په دې وخت کې څه وایو
آشنا صاحب آشنا صاحب بل وو دی وی خو هم زین غګونه چې سره غډیږي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وو چې تیږي دا مسمیر تمامي د لایشي اما دا غږ د چا لخوا انعکاس پیدا کوي او د اتحاد غږ د چا لخوا کیږي دا ډیره مهمه ده که خپل دغه اشخاص چې د اتحاد غږ پورته کوي دوی د افغانستان جغرافیا ته د افغانستان تاریخي او ملي افتخارات ته او په کلي ډول د افغان ولس ته صادق او پاک نفسوي ډیرخه خبره د نور سیاسي جریانونو بم ورسره یو ځای کیږي او دا غونډې به ملي کیږي اما تر اوسه پورې په کلي ډول دا غونډې ملي نه دي موږ وینو او بدبختانه چې په دې غونډو کې د هغه ډلو ټپلو چې په یو عام کال کې بنسټونه نړولې دي شتون ډیر مقتدر دی خو د تاسې بحث د تاسې سوال ته که ځواب ووایم زه په دې مطمئن یم چې د غږ ورکوونکی باید پاک نفسه اوسیږي ډیموکراټیکو نهادونو ته وفادار اوسیږي نه دا چې خپل ډیموکراټیک نهادونه نړولي وي او بیا په راتلونکي کې کوشش وکړي چې اصلاح رامنځته
شي سم ده عزیزاده سه پښتنه لري خدا د سپین خبرې خبرونه د کولای شو سپین سپین وغږیږو زه وروسته به یاد کوم مهرباني عزیزاده
تشکر آشنا صاحب از شما هم اصولی صاحب کې د برنامه هستین و امی نکات را که شما صحبت کردین با جناب پشون صاحب در آغاز هم صحبت کردیم خب ای که هر کس هر افغان در هر گوشه و کنار جهان که هست حق داره سر وطن خود افغانستان فکر کنه نظر خود ارائه بکنه تا به شیوه البته دموکراتیک و آزاد که در نتیجه به یک گفتمان ملی تبدیل شود ولی جناب پشون صاحب پیشتر می یاد کردیم که طرحهای مشکلی یا تشکلهای مختلف هم وجود داره آیا کار بهتری نمیشه که همه تشکلها یک جا با هم یک حرکت مدنی خارج از وطن که چون در داخل افغانستان اجازه نیست تشکیل بتن تا یک موقف قوی تر برای جامعه جهانی یک آدرس گفتمان سر افغانستان تبدیل شوند که جامعه جهانی سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و هر کشور دیگه که زیادتر میتونه سهم بگیره در تغییر شکل فعلی افغانستان یا بیرون کشیدن افغانستان از بنبست فعلی که یک جای شد و نتیجه بده؟
چرا نه؟ چرا نه؟ گپتان بالکل معقولیت داره. ما فعلا در خارج از افغانستان در بیرون بیش از 50 حزب و جهت و جامعه مدنی و مختلف تشکلات با هم یک جا شدن و اینا زیر عنوان برنجات افغانستان یک اجماع ملی را ترتیب داده که دیروز در پروسس ویانا تقریبا اونمو اجماع ملی اکثریت اعضایشان وجود نماینده هایشان موجود بودند و اینا هدفشان همی بودند که 3 سال پیش جامعه جهانی به متواتر دول شکل می پیشنهاد کردند که تا وقتی که افغانا خود یک چتر نسازه و یک بدیل نسازه برای طالبا تا او وقت جامعه جهانی به افغانا شاید به انفرادی شکل صحبت نکنند. ما امروزی را ثابت کردیم که ما از 50 طرف تقریبا احزاب و گروپا که اون شما شاهد هستین افتی چه یک ماه مسلسل جلسه ها دارن و شمولی دوزه صاحب و شمولی دیگه احزاب دیگه که وجود دارن چی در شمال است چی در جنوب است چی چپ است چی راست است همگی با هم یک جا شدن و دیروز اینمی مسئله اجماع ملی و یک تشکل کلی در پروسس ویانا تقریبا به تمثیل گذاشتن این را ثابت کردن به دنیا که این ما تقریبا در حالتی یک جا شدن هستیم در حالتی یک چتر هستیم که انشالله تا یک سه ماه و چهار ماه دیگه شاید ما بتانیم که تمام احزاب، تمام گروپ هایی که داخل افغانستان هست یا در بیرون افغانستان هستن با هم یک جا شوند و در مقابل طالب هم پیشنهاد صلح بکنن و اگر صلح نکنن در مقابلشان استاد چون که به خاطر انتخابات، به خاطر اعاده مردم سالاری پس ما به مردم افغانستان قدرت تقسیم تسلیم بدهیم. این قدرت مربوط به مردم افغانستان است، نه به افراد. اگر کسی در افغانستان خوب کرده، اگر بد کرده، تصمیم به دست مردم است که او نفر که بد کرده در افغانستان یا ویز بکرده به اونا یه جزا میده یا باید اونا را رای ندیهند که اونا به سر قدرت نهیم.
من نه پختون سب من یه اولنده وقفه اخلو بیرتر اگر زو سولی سب تاست نبا بپختن اول
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
او د ویانا غونډې په اړه باندې مختلف نظرونه شته. د اصولي صاحب او پښتون صاحب طرفداران هم لري او مخالفین هم لري او داسې کسان هم شته چې شدید انتقاد په ځینو کمیو کاستیانو باندې کوي. اما اصولي صاحب، ستاسو مستقیم انتقاد دا و چې تاسو د یو ویم کال د لمریز البته دا تنظیمي جنگونو دوران ته لاړلې او تاسو داسې ګمان کوئ چې په دې غونډه کې به د هغوی د کسان څوک حضور لري. درحالې چې موږ چې ظاهرا دغه لیست وکتو، په دې کې د احمد مسعود په نامه باندې چې دی د مقاومت د ملي جبهې په نوم د طالبانو په ضد ودرېدلي د هغې مشري کوي، دی ګډون کړی، او بل د ازادۍ د جبهې مشر دی چې جنرال یاسین ضیا چې د جمهوریت په وخت کې ستاسو په وخت کې چې تاسو ولسي جرګه کې وي دوی پاوز سره کار کوو بیا لوی درستیز و او داسې نور شخصیتونه لکه په خپله خالد پښتون صاحب او نور د مدني ټولنې غړي پکې حضور درلودو چې یو تعداد نور هم لکه خارجه وزیر ډاکټر صاحب رنگین داتفر سپنتا. پښتنه زما دا ده چې دا ډول شخصیتونه د افغانستان که هر څوک په یو چا انتقاد کوي، ټول یو په بل انتقاد لري. هر ډله که هغه سیاسي ګوندونو والا دي که نظامي جنګونو تنظیمي خلک دي او که هغوی متفرقه سیاسیون دي، بلاخره یو نوښت خو باید څوک واخلي. خصوصا داسې یو شعار ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ هلته ودري چې اساسي قانون کې تعریف شوی او د اساسي قانون بیرته اعاده کیدل غواړي. نو ولې دا ملاتړ نه ترلاسه کوي چې د انتقاد لاندې راځي؟
ګورئ، تاسې خپله دغه سوال اشنا صاحب ځواب دغه اشخاص چې تاسې یاد کړل، ډاکټر صاحب یاسین ضیا په جمهوریت کې کار کړی ده او سپنتا صاحب هم په هغه وخت کې موږ د ولسي جرګې د ولس د نمایندګي کوله په ولسي جرګه کې. بحث دلته دا ده چې اصلا د دغې غونډې رابلونکي او یا هم د حرکت ورکوونکي څوک وو او کله پیل شوه. د یوې خوا په افغانستان کې جنگ کوم، ټوپک اخلم، په تیر کې هم جنگي سابقه لرم او ولس مې پیژني چې زما طرفداران خلک اشخاص په افغانستان کې په خپل خالد پښتون نه مني او د احمد شاه بابا نیولې تر خالد پښتون په تاریخي او ملي افتخاراتو باندې نه مني. څنګه په دغسې یو جریان کې کولای شي چې ملي اشخاص راټول شي، هغه اشخاص چې افغانستان ورته ګران وي او پوهیږي چې دغه حرکت که پیاوړی کیږي ورځ په ورځ، دا د دې په ځای چې موږ د اساسي قانون احیا ته او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ موږ لیدلی دی چې په غونډو کې به بل رقم بیرغونه رپېدل، ته به دوی احترام وته وي. دوی د دغه بیرغ او د اساسي قانون د شعار نه په ګټې اخیستو سره که قدرت ته رسیږي دا به لویه جفا وي. بنان خدا ده چې په اول کې د دې په ځای چې سیاسي غونډې پیل شي، د دې په ځای چې نړۍ ته غوښتنې انعکاس ورکړل شي، اول په تشکل باندې فکر وکوي، اول په خپلو کې سره په دې فکر وکوي چې دوی څوک دي، څه غواړي او په تیر کې څه غوښتل. داسې یو تضمین خط شتون ولري د دغه سیاسيونو په منځ کې چې بیا موږ ته دلته د خراسان ناری څوک ونه وهي، دلته د افغانستان ناری ووي، دلته ووایي چې بلې وو ملت مو افغان دی، دلته ملت شتون لري، قومونه هم شتون لري، اما د یو چتر لاندې دلته درې رنګه ملي بیرغ شتون لري، بلې وو حزبي بیرغونه هم شتون لري. لکه اوس موږ د طالبانو سره اختلاف نظر لرو چې طالبه بین بیرغ ستا د ډلې بیرغ دی، د افغانستان د خلکو بیرغ، درې رنګه ملي بیرغ. بنان اول باید موږ په یو تضمین خط باندې سیاسيون په دې باورمند شو چې هغه اشخاص چې په یو یوم کال کې هم ملي سرود را بدل کړی وو، هم درې رنګه بیرغ را بدل کړی وو چې قدرت ته ورسېدل، د مجاهد نه په استفادې، د مجاهد نوم نه په استفادې سره هم وطن رنګ کړی ده، دوی تغییر کړی ده، نوی نسل یې تغییر کړی ده. او بیا که دوی راضي هم، دوی دې د غونډې په سر کې نه کینی، د رهبرانو په صفت باندې، د غونډې د ګډونوالو په صفت کینی، لکه نور دوستان او اشخاص چې کینی، دغه غونډې باید رهبریت ونه لري، دا غونډې باید دارالانشا ولري، اما په دې کې باید رهبر او د وحدت ګوند، د جنبش ګوند، د حزب اسلامي یا احمد او محمود عذابو رهبران سره په داسې یو طریقه باندې کینی چې دوی ګډونوال دي، نه دا چې رابلل شوي دي د ځینو مقتدرو ډلو لخوا. بنان که دغه مسله حل شي، بیا هر هغه سیاسي جریان چې په افغانستان کې رامنځته کیږي او اکثریت سره پی رضایت ولري، هغه کامیابی ته رسیږي. اما زه مطمئن یم چې دا غونډې نتیجه په دې ډول باندې نه ورکوي، هسې د وخت ځای بولم،
ولی
ډول چې دنیا یې واوري، اما سیاسي جریانات، سیاسي تحولات، سیاسي ناستې، دا دا ښه خبره ده. غونډې د متفرقه غونډې اشخاص او احزاب د متفرقه غونډې کوي، دا لکه دا اوس په ویانا کې متفرقه غونډه ده، دوی دی کوي، مګر زه په ډیر مهم نظر ورته نشم کتلی، ځکه دا ملي نه ده. او کله چې ملي کیږي، د اول نه ملي بودنې تعریف کیږي، هغې نه وروسته په دې سیاسي جریانونو کې حرکت پیل کیږي. د دې غونډې تعریف موږ لیدلی ده.
تشکر، تشکر جناب پښتون صاحب. شما اظهارات آقای اصولی رو شنیدین، ولی شما چیزی که بیان میکنین و کردین، تبادل افکار مختلف، تشکیل یک جبهه ملی، ایخو کار در ظاهر بد نیست، و اگر عمق پیدا بکنه که شما تمام تشکلات با همین نام اجماع ملی که شما یاد کردین او بیایه، خو باز هم شما نیاز دارین که با طرف مقابلتان روی گروهی که صحبت میکنین که امروز تسلط داره در افغانستان هم صحبت بکنین. در این مورد هم شما صحبت هایی کردین که اگر در موقعیت شما برسین، چگونه با طالبا گروهی که به قانون اساسی، گروهی که به انتخابات و همه اصول دموکراتیک شما نام گرفتین عقیده من نیستن براسن.
سوالت متوجه ماست؟
بله سب. بله
بله، در 100%. ببینین آشنا صاحب پیشتر بسیار خوب یک مثال گفت، گفت افغانستان کی هستن که سر دیگه انتقاد ندارن. اگه ما سر وقایع از 1371 انتقاد میکنیم، از 1357 به بعد واقعات و جنایاتی که صورت گرفت او را باید فراموش نکنیم، لیکن ما در پروسس ویانا مسائل همگی دا یک بغل گذاشتیم، دا اونجا دا یک میز مدور همگی نماینده ها ششته بودن، دا یک لین ششته بودن، چون اوتا کلان بودن و هیچ کس ادای رهبری نکده. ما اونجا صدای ملت بالا کردیم و تصمیم به ملت تحویل میدیم که تصمیم ملت بگیرد. اگر ما کدام جنایت کردیم، که مثلا ما نمیگم که خالد پشتون کاندید ریاست جمهوری افغانستان هستم، ما میگم یک برادرت هستم، فعلا ما آزادی بیان داریم، اینجا در یک مملکت هستیم که صدای تان بلند کدم میتانیم، حق تان میخواییم، لیکن در آخر روز قدرت به دست ملت میتیم. ملت باید تصمیمی را بگیرن که کی باید بیایه کی باید نیاین. ببینین مصیبت همی هستن، بجایی که ما در افغانستان رای حل جستجو بکنیم، انتقاد سر اشخاص میکنیم، در ما تانوز در افغانستان در مسائل قومی و نژادی و سمتی مصروف هستیم. حالا اینکه اونجا طالبا آمده مملکت ما و شما را تصاحب کرده که خود اصولی صاحب میگن که بیرق اونا سفید هستن، بیرق صرف سیاه و سفید سبز از ما گرفتن که یک بیرق 100 ساله افغانستان هستن. ما به خاطر اعاده اونیم بیرق صدای خود برم کردیم، به خاطر قانون اساسی که از دست خود دادیم که ما اصولی صاحب مطابق امو قانون اساسی به ولسی جرگه رسید و اونا او قانون از بین رفت، او را پس چطور به دست بیاریم؟ هر وقت قانون به دست آوردیم، بیرق به دست آوردیم و دموکراسی را پس اعاده کردیم، بعد از او باز یه سر یک دیگه انتقاد بکنین، شما ما را محکمه بکنین، ما شما را محکمه میکنیم، باز او قانون میباشه، محکمه میباشه، قاضی میباشن. فعلا نه ما ملک داریم، نه شما دارین، نه شما اختیار دارین، نه ما داریم، فقط یک دیگر دشمن بیتیم و افغانستان رو رها کنیم برای پاکستان و طالب. این غرای حق نیست.
پختون سه پدی زبه پختن لرم خود تاسو نمی و پختن در لنده که تفسیره رات نظر رات راکی دی غنده که در ویانا در طالبان و استازو تا یا طالبان و تم بلن ورکل شوی و چه تاسو سره په دې غونډه کې کینی یا نه ورکل شوی؟ البته دا د کوم انسټیټیوټ چې تاسو یاد کو چا چې دا غونډه بلل و
د 1915 کال ساجنا سپته شهیدان یست چې طالبانو ته د سولې پیشنهادونه کیږي، د خبرو پیشنهادونه کیږي. په دوحا کې دا پیشنهاد ورته وسو تاسو په یاد دي چې طالبانو دا پیشنهادونه متواتر ډول رد کړل. ډیر کسان په دې عقیده دي که په بن کې طالبانو ته اجازه ورکړل شوې وای شاید دا جنگ نه وای سوی، مګر طالبان نه حاضرېدل، نه په بن کې حاضرېدل، نه په دوحا کې حاضرېدل، نه اوس حاضرېږي. موږ وسم درته وایو چې طالبانو ته غیر خلاصه ده که طالب د دوحې د توافقاتو د تحقق په خاطر وکولی شي چې په دې حکومت کې پاتې سي او د افغانستان د خلکو زړونه راسته راولي، اما شمول حکومت ومني، د افغانستان د خلکو حقوق ومني، د ښځو تعلیم ومني، د طالب سره هیڅوک دښمني نه لري. دغه شی دی چې موږ نارې وو چې طالب د افغانستان یو واقعیت دی، لیکن په دې شرط چې طالب دا واقعیتونه د ځان په حصه کې عملي کړي.
پوه شوم، جواب مې واخیستو. اصولي صاحب، غوښتل مې تاسو نه یو پوښتنه وکړم. زه پوهیږم ته ستاسې انتقاد په کوم بڼه دی. موږ پخوا هم ستاسې بیانونه اورېدل په مطبوعاتو کې چې معمولا موږ سره تاسې مرکې کړي دي. تاسې دا د جنګ سالارانو په ضد باندې ډېره مبارزه کوله، خصوصا هغو خلکو چې د اساسي قانون نه به سرغړونې کولې ډېر به تاسو یادول، په ډېر لوړ غږ هم ویلې، اوس هم تر ډېره ښکاري چې هماغه لهن کاروي. اما پوښتنه دا ده چې ډېر خلک د پرون رئیس چې دا غونډه شروع شوې ده، موږ ورسره تماس سرو، خصوصا دغه مدني ټولنه کې ډېر خلک فعال دي. دوی د سی ګومان کوي چې ټول ملت ټولول په بیرون د افغانستان نه د سی څوک نشته چې دا کار وکړي. ملګرو ملتونو ته چې کم ماموریت سپارل شوی چې تعامل ساتي د طالبانو سره، چې د ټولو بشري حقوقو او د نړیوالو نورمونو چوکاټ کې یو نظام هم شمول نظام جوړ کړي، هغه تر اوسه عملی نشو کړل. اوس یو څوک پیدا کیږي چې مشترک د څو کسانو نه ده، چې لکه خالد پختون صاحب هم چې یاد کو، دوی غواړي چې یو طرحه وړاندې کړي که نور افغانان هم ورسره او سیاسي جریانونه ورسره ملګري شي چې په افغانستان کې ولسواکي حاکمه شي. نو دې کې څه بده خبره ده؟
نه آشنا صاحب، په دې کې بده خبره نشته چې یو ډله شخص طرحه وړاندې کړي د نورو سیاسي جریانونو لپاره، دا ډېره ښه خبره ده. اما کله هم چې د افغانستان د سرنوشت بحث کیږي او ادا کیږي، چې دا هم شموله ده، دلته افغان ملت راټول شوی دی، دلته د افغانستان
رقم قطع شو، موږ نو تصویرم بلکې بند شو، نو خدای دې وکړي چې بیرته وصل شي. سمه ده، بیرته به راوګرځو. پښتون صاحب، تاسې موږ سره یاستئ. تاسې نه هم دا یو پوښتنه مې داسې انتقادي بڼه لري، ځکه دا د خلکو پوښتنه ده. ډېر وخت په افغانستان کې دغه سیاسي جریانونه چې بیا په نظامي باندې بدل شوي دي، شدید انتقاد موجود دی. مثلا مخکې اصولي صاحب یاده کړه چې داسې افراد شته چې د افغانستان نوم نه مني، د افغانستان درې رنګه بیرغ چې دا د اساسي قانون په چوکاټ کې تعریف شوی او ټولو منلی و، دوی په مقابل کې ډیر نفرت خي او دا غواړي چې مات شي او حتی بلتون غک کوي. دا څومره امکان لري چې د دسې خلکو سره واقعا د یو ملي تفاهم د پاره، یا د یو لوی افغانستان چې هغه کې ټول شموله انتخابات شي او ټول موجودي هغه سره، یعنی داسې وخت ځای نشي واقعا دا ډول جلسه ګټه ولري؟
نه
آشنا صاحب زه تاسو ته یو شی په اطمینان سره ویلی سم، په هغه ځای کې چې موږ کښېنستلي یو او نور تېره ورځ په دې مجلس کې داسې شخص موږ نه دی لیدلی، نه داسې جرأت په چا کې پیدا سوی دی چې هلته په دغه جلسه کې دی ووایي چې زه افغانستان نه منم، او که دا خبره وسي نو هلته بیا موږ نه یو ناست، او داسې څوک نه دی پیدا سوی چې د هغه د افغانستان پر ملي بیرغ د جلسې په سطح غږ وکړي. اصلا دغه روحیه در وسه پورې د جلسو ته نه ده راغلې، په انفرادي ډول په فیسبوکو، په سوشل میډیاو، په نور میډیاو کې اورېدل کېږي چې هغه هم زما په عقیده انفرادي نظریات دي، دا د مجموع نظر نه دی، او کیم د دوی په خپلو زړو کې به وي، په مجلس کې، په عمومي سطح، په اجتماعي سطح، په سیاسي سطح دا خبره نه مطرح کېږي، او که مطرح شي دا خبره څوک ورسره مني نه، حتی خپله جامعې بین المللي دا رقم خبرو ته نه وخت لري او نه وخت پر ځای کوي، ځکه موږ چې په ویانا کې یوځای سوي سل کسه په یو ډېر لوکس هوټل کې هغه لپاره سل اتاق نیول، سلو کس ته ډوډۍ ورکوان او د هغوی مصارفات کوان، دنیا د دې لپاره نه ده چې هغه د افغانستان د تجزیې لپاره کار وکړي.
دا چا ورکړل پښتون صاحب؟ کوربه څوک دی ستاسو؟
تاسې وګوري، ما تاسې ته مخکې به وویل چې دا مؤسسات دي اکثره غیر وابسته یا غیر دولتي مؤسسات دي چې د هغو دپاره کار کوي، هغوی فنډ اخلي، د هغو د فنډ په اساس دا پیسې خرڅېږي. دقیق زه هم نه سم درته ویلی، خو اوس مثلا یو شاه تېره ورځ په سوشل میډیا کې نوشته کړي وه دا د ایرانیانو د خاتمې دي، د اروپا په زړه کې په غربي هېوادو کې چې د امریکا، انګلستان، د اروپا د اتحادیې نمایندګان ناست وي، ایران څنګه راځي دلته؟ افغانان ارقام رقم خبرې کوي، لیکن واقعیت دغه دی کوم څوک چې دا جلسه مخته بیایي هغه د اروپایان دي، خپل د اتریش د پخواني ډیپلوماټان دي چې هغوی دا کار مخته بیایي. ښاغلی فریډریچ ډېر یو منلی شخصیت دی د اتریش چې هغه د جلسې په افتتاح کې، د جلسې په اعلامیه کې، د جلسې په ټولو کمیسنو کې حضور درلودی، ناستو او ټول خارجان په بیک گراوند کې موجود و، کوی ټول زموږ د خبرو نوټونه اخستل، ټول د دې خبرو ثبتونه اخستل، او تاسو ویني په بینی میډیا کې ټول میډیا حاضر ده، هر څه برملا دي، هیڅ شی پټ نه دی، د هیڅ چا څه یو خبره نه ده پټ وروره، هر څه لسی، او د دې بعدم زموږ غشتنه داده ام د روسیې څخه، ام د افغانستان څخه، ام د ترکیې څخه، ام د ایران او پاکستان څخه نور افغانان هم جذب کړل. بل اساسي مشکل د ویزو د عکس دی، ځکه اروپایان هر چا ته ویزه نور کوي. دا اوس د تاسو ته اطمینان درکوم چې تر دې څلوېښت کسه زموږ نمایندګان پاتې سوه به د ویزې د نه اخیستلو یا د ویزو د ویزې د نه درلودلو په خاطر باندې، که دا ویزې تکمیل شي دا مشکل نور هم حلیږي، دا مشکل ته حل لار پیدا کړي.
مننه اصولي سبب ته وصل شو او خیده غوي خبرې نیم کې پاتې وي.
اصلا سبب مې ستاسو سوال ته جواب وایم چې دا مسله حل کو تقریبا ګوري ټول جنایتکاران دی، و کوونځو سم کال جنایتکار جنایتکار دی چې د افغانستان نظامي نړولای دا او هغه وخت کې زه وکلان ومن پیغام په شاید هغه جریانات کې شتون ولري. د پنځه پنځو سم کال جنایتکار جنایتکار دی، د یو یوم کال جنایتکار جنایتکار دی چې اساسي قانون دې منځه وړی ده، ملي سرود دې منځه وړی ده، ملي بیرغ دې منځه وړی ده، افغانستان دې منځه وړی ده. دغه مسائل تیر دي، اما موږ ګورې سیاسي فعالیت د هرې ډلې حق ده، د هر شخص حق ده، که هغه جنایتکار ده او که عادي شخص ده. اما تر ټولو مهم او اهم بحث آشنا صاحب دا ده چې څنګه زه د یوې سیاسي څېرې چې ادا د افغانستان د خلکو د نمایندګۍ وکم او د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د افغان ملت، د افغانستان د ملي سرود، د افغانستان د ملي بیرغ د بیرته راوړلو ادعا ولرم، یا د هغه خلکو سره، د هغه جریاناتو سره چې ما لیدلی دي چې د تعصب ډک زړونه ګرځوي او افغانستان هیڅکله درسره نه مني، د دا ډول جریان د پیاوړتیا لپاره حرکت وکوم، دا په خپل اشتباه ده او پر ځان عریضه ده. دا دوامه خبره ډیره مهمه ګوري. زه د ټولو دوستانو حرکت ته شخصي ډول احترام لرم، اما دا زما نظر ده چې دغه ډلې چې یو ځلې آزمویل شوي دي چې هدف ته ورسیږي بیرته همغه ډلې دی بیا یې څنګه راګرځولای شي، بیا یې دغه جریان نه 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 تم کولای شي، دا جریان به مخته ځي او بیا به ته نارې وهې وای به چې اوس ما بی وسی شو، نو زه تا څه کوم چې ستا بی وسی وي، زه دا اوس درته وایم چې په دغه جریان کې تګ په دې ډول غلط ته دینان ښه ده چې د اول د
سیاسي یو باریکي ده، یو باریکي ده پوه شو مسولي صاحب،
ملي اجماع
د
ناستو کټ بلیا
یو باریکي ده. تاسو د ولسی جرګې غړي پاتې وي چې قانون تاسو جوړو، په قانون کې تاسو ویل دي چې د یو مجرم کس چې په جرمونو ثابت یا په متهمي هغه قضیه داغه اولاد یا داغه د کورنۍ بلغړی پورې هیڅ رابط نه لري. که تاسو د کورنۍ جګړې وخت یادوي چې ځنې ډلې په کورنۍ جګړه کې تنظیمونه شاملو، دا غوي ځوان نسل چې هیڅ ډول نقش په هغه جګړو کې نه درلودلو، لکه تاسو چې ویل چې تاسو د انقلاب په وخت کې یا د کودتاګانو په وخت کې دوه کلن وي، ممکن هغه زیږیدلی بم نه وو، او هغه غواړي د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره کار وکړي، ولې هغه د انتقاد لاندې تاسو نیسئ چې تاسو خپل قانون جوړونکي
آشنا صاحب زدر دلیل وایم که دلیل می ونه ویل شي زه پړ یم د سیاسي فعالیت حق لري، اما همغه جریان چې په یو یوم کال کې د مقاومت نوم ورکړی او راغلی چې د افغانستان نظامونه نړولی دي، په همغه ډول احیا کول د همغه ادرسونو سره رابطې نیول او د همغه میراث خوره دغه په سیاسي جریان د اعتماد کول بیا اشتباه ده. تزور باندې اشتبان اعتماد
کوي اجازه به تنه
مینه د افغانستان د سیاسي راتلونکو لپاره په دغه جریان باندې د اصولي اعتماد او اعتبار
نشته. جناب اصولي صاحب اجازه به تنه نظر پښون سبم د مورد بگیریم. اصولی صاحب در مجموع سر تمام گروه هایی که از سالها یا دهه های پیشتر در افغانستان جفا کردن، جنگ کردن، افراد بیگناه را کشتن یا هر کاری که کردن، ولی جناب پشتون صاحب اگر شما افغانستان تقسیم بندی بکنین، یکی از حزب دموکراتیک خلق افغانستان گرفته تا مجاهدین تا شرایط فعلی طالبان، کی در افغانستان میمانه که پس امی موضوع یک افغانستان با ثبات سرش گپ بزنه؟
متاسفانه شما بسیار موضوع عالی را اشاره کردین. در افغانستان از 1357 که 1978 میشوند هیچ کس در افغانستان سالم نماندن. اگر کسی میگوین که ما دو وقت دو ساله بودم، پس والدینتان چی کارا میکردن؟ خود اینمی کارا داخل بودن. ما هم میگم که ما در سال 57 20 ساله بودم، 20 ساله در صنف 12 بودم یا تازه فارغ شده بودم و در هیچ جریانی جنگ ما ایسته نگرفتیم، نه کسی رو کشتیم، نه افغانستان زیر پا کردیم، نه قانون اساسی رو ملحل کردیم، نه نظام ها رو تغییر دادیم. ما بسیار تاسف میکنم که دوستی ما عزیز ما اصولی صاحب بدون اینکه فکر بکنن که کسی که جرم کرد افغانستان ما طرفداری او نیستم و ما خودم کدام جرم نکردیم. ما نه در ولسی جرگه به رشوت آمدیم، نه به پروژه ها آمدیم، نه میدان یوای های ولایات فروختیم، نه به ایتیکا و اجاره ها گرفتیم، نه انتخابات زیر تسلط خود آوردیم. یک دو دوره کامیاب شد، دوره سومی ناکام شدیم. یه حق مردم بود که با ما رای بده یا نده. پس چرا باید ما هر کس مقابل خود باید مقصر قرار بدیم؟ کسانی که در خرابی افغانستان دست داشت، چی در 57 بود و چی در 71 بود، ما هر دور تقبیه میکنیم. هر کس که جنایت کرده جنایت است. این باید هر کس با خود کردیت نتن که یک کسی میگه که او جنایت است، خالد پشتون میگه که نه او جنایت نیست. ما میگم هزار بار جنایت بود. نالت سری طرفدارای اتحاد جماهیر شوروی و نالت سری طرفدارای پاکستانی که افغان کابل ما را خراب کرد، ما سری هر دو نالت میپرستیم.
بس دا او بخیه عزیزاده شب لکچی ولنده وقفه با واخلو من بیر ترازو دا باستون ده، مگر منگا یو دو پختنو تا به وقت لروهی لده چه مشخص جواب پی واخلو، اول با وقفه واخلو.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
او بیا هم خراغ لاس ټولو ته ستړي مشي وي څوک چې اوس پروګرام سره وصل شوي دي منګه د ویانا د غونډې په پریکړو باندې غږیږو یا په پلانونو باندې یا هغه لرلید چې افغانستان ته د یو آزاد او ډیموکراتیک افغانستان په اړه لري. موږ د ولسي جرګې پخوانی دوه غړي کمال ناصر اصولي صاحب او خالد پښتون صاحب موږ سره مېلمانه دي او وروستۍ شیبو کې د بحث استو. دا ستاسو بحث چې موږ واورېدو پښتون صاحب او اصولي صاحب یوه ډېره مهمه مسله په دې کې مطرح شو چې د یعنی نړیوالې موسسې په دې کار کې چې په افغانستان کې اول ملي مصالحه راشي او که اجتماعي عدالت. اصولي صاحب تر ډېره پورې داسې خبرو مخکاری چې تاسو اول د یو اجتماعي عدالت په چوکاټ کې یا د اغنه د جګړو او د سه پتورونو چې څوک په جرمونو متهم نه وي دا غوینه څوک اوسې چې بیا ورسره د سولې خبري وشي. اما پښتون سپ دا وی چې نه اوس چې هر څوک غواړي چې سولې راوړل شي امن راوړل شي یو دیموکراتیک او آزاد افغانستان چې منتخب مشي ولري هغه مهم ده. اصولي سپ تاسو څه غواړي دا څنګه ممکن ده چې مثلا ملی مصالحه نه ای تفاهم نه ای او تاسو د اجتماعي عدالت په اساس انتقاد وکئ؟
آشنا صاحب پښتون ته خو احساساتي شو. زه د قندار والی یا د خوست والی نه وم چې صندوقونه ډک کړم وکیل شم را ورسره دا انتقاد به نه سره کړو. زه 3 کلن ځوان چې هیڅ وخت په سیاست کې نه هم لوبېدلی ولسي جرګې ته مې لار پیدا کړه او په ولسي جرګه کې مې د زورواکو وکیلانو جنگ سالارانو ټوپک سالارانو قومي ټیکادارانو په مقابل کې بیرق راپورته کړ. هغوی چې قانون اساسي نقضه و ما به ورته زه به ورته ډال وم. هغوی به چې د اساسي قانون مادي به نقضولې د څلورمې مادې رانیولې چې افغانیت یې نه مانه دغسې زموږ افغانستان یې نه در سره مانه دغسې زموږ په ملي او تاریخي افتخارات او غرض لاره دغسې ملي اصطلاحات او اداري اصطلاحات در بدلول دا ټول مواردو کې موږ ورته ډالو. علت دا و چې موږ محافظین د اساسي قانون و او دغه اساسي قانون موږ ساته اوس یې غواړو چې په افغانستان کې اساسي قانون شتون ولري او ټولې ډلې جنګي ډلې چې په افغانستان کې نظامونه نړولي دي که په دري ووایم چې پښتون صاحب دویم لږ پونشي او دغه دوستان تمام گروه های جنایتکاری که در افغانستان بودن از 71 و 57 و 55 گرفته تا امروز هر گروهی که از همیشان بیاین زیر چتر قانون اساسی زندگی کنن. اما بحث این است که با حرکات یک جا شدن با آن اده حرکاتی در خودشان سبب از بین بردن قانون اساسی شده باشند
ولی اصول
سر حرکات نباید حمایت شود.
اصول سه باز من یک نکته میخواستم از شما پرسان بکنم اگر
امیر بانی اگوی او جمله پر خیال میده جواب او عزیزاده سه پختن ملری تاست نه اصولی سه باید جواب
اجتماعی عدالت مک چوک محاکمه کهو نه مک ده تیرو نه
خود متهم کهوی
کس
خود تاست متهم کهوی کنه
کاملا زه متهم کوم نه زه عدالت وایم. تاسو نه پوښتنه کوم تر ته وایي آشنا صاحب یو یوم کال کې اساسي قانون چا د منځه یووړ ملي سرود چا بدل کړ ملي اردو چا منحل کړه افغانستان چا ړنګ کړ تاسو ځواب کوئ خو تاسو که ځواب وایي زه به تاسو ته وایم چې تاسو متهم کوئ. زه متهم کوم نه دوی خپله دا کړي او زه یې ور یادوم چې یاره دا خو دې کړي دي او نن چې زه ستاسو سره په حرکت کوم په همدغه مسیر کې بنان ستا غوندې پر ما باندې دغه تور رنگولیږي ستا سره تورېږم. خبره دا ده چې اول دې راشي که اجتماعي عدالت هم نه مراعت کیږي رادی شي د افغانستان اوس خالد پښتون ادا لري چې ما جرم نه دی کړی.
اصولي صاحب
دوست مو ده رادی شي خالد پښتون سره د حرکت وکړي خو خالد پښتون یو ده رادی شي لاس شل دېرش پنځوس د افغانستان سیاسیونو سره د اول کینی تر هغه ډلو ټپلو چې ځان ته ګروپونه وایي. زه تاسو نه بل سوال کوم په دغه غونډه کې د شاکر کارګر د ټیم څوک وو د اتمر صاحب دوی د ټیم څوک وو چې نه وو کنه خپله د غنی د ټیم څوک وو د کرزي صاحب د ټیم ګورئ ډیری ډلې او ټپلې دي دلته سیاسیون دي خواره واره چې په دغه جریان کې شتون نه لري، نو ولې موږ د زړه زور کوو د خپل
جریان؟
از اصولی سب میخواستم سر می نکته ای که شما یاد کردین عدالت اجتماعی، شما خو یک زمان در پارلمان افغانستان بودین، چقدر تونستین عدالت سر عدالت اجتماعی بحث بکنین و حداقل یک نفر یا دو نفر به محاکمه بکشانین؟
کاملا. ما در ولسی جرگه افغانستان ببینین، از خود ولسی جرگه شروع کردیم که حتی سر وزیر شخصی که یک نفر بودیم عریضه کردیم که این وکیل این جنایت را مرتکب شده، لوی سارانولی را بررسی بکنیم. زور ما عدالت اجتماعی در قوانین مراعات شده، وقتی که قانون می آمد از طرف جنگسالارا و زورواکا نقص می شد، مردانوار استادگی کردیم، گفتیم نه، اجازه نیست برایتان، این نقص قانون اساسی است که خود عدالت اجتماعی را از بین می برد. شما اگر بحثتان سر پارلمان افغانستان است، از اون کار کرده نمی تونی که پارلمان افغانستان جنگ سالار در اونجا حضور داشت، توپک سالار در اونجا حضور داشت، زورواکی حضور داشت، فاسدین حضور داشتن، انسانای پاک هم در اونجا حضور داشتن. بنان همشان هم ما نمیتونیم که گرد بکنیم.
پایشو مسئولی سب منن از من بحث لری لرن شدید پاره چه یو سیاسی جریان د افغانانو په مجموع که جوړ شوه ده غواړي په افغانستان که ولسواکی حاکمه شي، په دې اړه باندې غواړو دا وروستۍ دوه دقیقې د اقل واورو. پښتون صاحب، تاسې نه اورو چې احتمالا په وروستۍ پریکړو کې ستاسو امیدواري څه ده چې اروپایي اتحادیه، تاسې یاده کړه چې ډېر غیر سیاسي یا غیر دولتي ګوندونو تاسو سره ملاتړ کړی دی، فکر کوئ چې واقعا دا ډله لویه شي او د ویانا غونډه په یو لوی جهاد باندې تبدیله شي چې طالبانو مقابل کې ودرېږي او یو واقعا یو منتخب نظام دپاره لاره واره کړي وبکړی شي؟
زه په دې کې شک نه وینم چې د ویانا غونډه په ډېر کمرنګ شکل درې کاله مخکې شروع شوله، او الحمدلله تیره ورځ دا غونډه په ډېر تمطراق او په ډېر ښه شیوه شروع او په ډېر ښه ډول ختمه شوله، او زه په دې هم تاسو ته دا یقین در کوم چې انشاءالله په آینده څو میاشتو یو کال او ژر یا ناوخته به د همدغه ویانا د مجلس په نتیجه کې د افغانستان ټولو اپوزیسیون ډلې ته، یعنی زما مطلب د اپوزیسیون سره نه یو شخص دی، یو شی زه خپل محترم پخواني همکار اصولي صاحب ته وایم چې څوک د منفي او د خراب شخصیتو طرفدار نه دی، هر څوک موږ ته چې دواړه افغانستان غواړو، ټول افغانستان غواړو او یو خوشحال افغانستان غواړو، زموږ هدف دا دی چې څنګه وتوانیږو چې د خلکو د زړو مطابق، څنګه د خلکو د خواهشاتو مطابق چې نن په افغانستان کې لوږه ده، د افغانستان نیم نفوس د درس او د تعلیم څخه محروم دی، خلک کار نه لري، دغه نن ورځ تاسو وګوري کچالو والا وایي زه کچالو نشم غځول، دونه مالیه زما څه غواړي چې زه ګټه نه کوم، پس افغانستان خلک ټول یو نوی یرغمل شوي دي، یا پلا به د خپل وطن آزاد کړو، دغه یرغمل چا څه وروسته د شام ګرده سمیږي.
مننه خالد پښتون صاحب،
خبرې نه کوم افراد بندو
کور ودان مننه خالد پختون صاحب،
ناصر
اصولی
صاحب،
دریسانیو
کی وایم، موږ دا وطن آزادول غواړو، جوړول غواړو د اساسي قانون، اما د هغه چیرو حاکمیت نه غواړو چې څوک ازمایل شي.
وام مننه کورم ودان، سلامت اوسه، ډیر مننه،
چې په ولا جکه چې په بل لا جکه می څوک نه غواړي.
مننه کورم ودان، ډیر تشکر راولیدونکو او لیدونکو د اوسیلینم،
متاسفانه وخت مو ختم شد، بسیار زیات تشکر از بحث بسیار جالب، حتما این موضوع رو دنبال میکنم در برنامه های آینده، فعلا خداحافظ شما.
انگریزی دا هغه لپاره، انگریزی دا هغه لپاره، انگریزی دا چولو لپاره.
This is New York City.
دا انگریزی ژبې د امریکای لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغه څخه پیل سي.
Watch and listen.
Hi. How are you?
دا انگریزی ژبې د زده کړې د خبرونه د چولو لپاره ده. It's for you. دا خبرونه ستاسو لپاره ده.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما رو